سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې چې تاسو ازادي رادیو ته واکېست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې باندې لید د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړ او نور د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت عدالت لپاره جایزه په وپاڼه کې نخ کړي د سیرینا هوټل په بریټ کې د امریکایي تابع د ویت اسلا په شمول شپږ تنه وشل شي د دې رادیو پر اساس سره دی چې د امریکا د ادلی وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن پورې له هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په وپاڼه کې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزه لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه د پاکستان پاوز وایز وکونه دی وران کرخه ته نږدې شپږ سو وسلوال مخالفان مشلې دي د پاکستان د پاوز امریکو څنګه پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ادا کړی چې دا کسان تیر شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خاورې پاکستان ته وختل د پاوز په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو شمېر وسلوالو مخالفان هڅه کوله دی وران کرخه ته تیر ما د شمالي وزیر سر اړوند غلام خان کلی ته ننوځي پاکستان په زلونې دا کړی چې دوی وسلوال مخالفان د افغانستان په خاورې کې پټنځین لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستان اداوي ردوي وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودون ترماز ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس باندې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره مې وکتل موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې ترې پراخ کړي څو دوړخیز اړیکې نور هم اټینګ شي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تزر پور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی د دې د راپور لمخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لار مړ شو دي د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د تازه شمیرو لمخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتون کې اروپا او امریکا ته په خطرناک لارو د تاک پر مهال مړ شو دي د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناک لار په آسیا کې ده ورپسې د مدیترانه سمندرګي لار او بیا افریقا غسیم دي چې تر ټولو ډیر کډوال پکې مړ شو دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودل شي
البته د سباتو وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته د مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ یې کولې نو سوشل تلاش
او د پسرلی په پایله دو سره د افغانستان د یوشمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونو او اصلات ته خوشبینه دي
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکل خل ډیر ښه کال ده شروع دی کال باران کالی ده بسر درختی سیستم هم صحیح ده د زراعت د دقان
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سره جدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په وپاڼه کې نخ کړی پر همدې موضوع مې د سیسی چارلو لښنې کې خقیلی محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي
البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوشې شول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوشې کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچې دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي د راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي، او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوه. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغ روسه کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، رابط درلودلی شي که رابط درلودلی شي یا د دې د امکانات شته چې ډیر شمیر طالب چرواک دي چې دغه پر سر له هم بندیزونه شته دي، هغه نمونه په تور لست کې دي، دغه نمونه د ملت تور لست څخه وبسل شي کنه پریکړه محدوده کیدی شي؟
دا کیدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنی نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د حیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفه شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګوري امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خانه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر، چې البته القاعده او داعش دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري ستلو پر ځای په تدریجي او ابرمندانه ډول خپل وطن ته نکړي. د غوښتنې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره پلیدنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنې داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم للارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولې او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي رد کړې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و، خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 13مه اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، نو ته مونږ کولای نو سوشل تلار شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواسته چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وای درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنیږي ورته ډیره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولای نو ما شومان دلته ګرځي پیدا شوم دلته سوي الته مرسو کو نه پله لرو نه سترایل لرو نه مزکل لرو نه دغه نو واسل لرو مړل ځان ورسو مړل دته وګ شو لارته وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان اچ سي آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 850,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوق وایي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېر ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته یو بل خوانیس کال د پیلیدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونو له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې طالبان باید ټول انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د لتابیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او لبنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بود د اساسي به آموزش نظر هایندي ماده که به خطر میندازه.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي خونیس کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بي برخې سو یونجن په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د یونجن پر زده کړو بندیز ولکاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا یونجن او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کاروان چې د ازادې اروپا ازادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړې دي، د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د دغې وته امریکا د موافقې د وړاندې شوې ترې محتاطانه هرکلی یې کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرشوزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اواید برابر کړی شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د تلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرح هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیز مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس بهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو ډیر شو کلونو راهیسې عملی کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساري دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
د پسرلی په پیل د سره د افغانستان د یشمیر سیمو کارانګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپان بیا خبردارنه ورکړي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هله په دې راپور کې
د کندوز ولایت د چاردری ورسوالی یو بزګر محمد حنیف دی وایي د شوی او رختونو لامل کروندګر خپل کښتونو ته هیله مندي. ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکل خل ډیر خ کال دا شروع دی، کال باران کالی دا نسر درختی سیستم هم سعید دی، زیرات دی، دیقان دی، غنم دی، دشت دی، شنه او شینوالی او دی، وخو دی، غو دی، مال دی، وبو په خاطر باندې دی.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالی یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي کڅوم دلته ورختونه کم شي خو بیا مخبل کوختونه ته هلمند دی، زکه په خبرې هلمند سیند کې لا هم وبشتا
د وای زمو
په سیمه کې سکل ورختونه ډیر کم وشول. خو لنې کمرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې عمله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي، که څوم لګی دي خو راځي. سکل مونږ غنم کړی او کوبه هم داسې دوام وکړي مونږ غواړو چې پمبه هم وکړو. خو له دې خوشبینۍ سره سره پرلپسې وچکالۍ او د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. لډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی کې وجود
دی، وايي په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودلې شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پاڼي سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېر سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسي او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوی او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
په تسهیل کې چې کوچنی اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي وبلله. پورته وخت کې د شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو او ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نور حال د فیروزې په راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تیر کال نه بیا شش کال زیب ده ورست بل کاروبار نه زیب په طرف روان ده کمزوری کی ورست بل کاروبار کم تقریبا د سیو بل اته سو تر زر جوړی پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډیر کمزوری لګي اګه په دا حال روان شو دیر یعنی دیر خیطان دا وست و خود سرم مدلی خف خیطان پیشنم چه دادا تسمیم لری چه اختر نورست دکانو نخر سکی
در ننگرهار ولایت اوسیدون که او خیاط عبدالحکیم سجاد چه دای لطی رو پینزل لسکلون راهی سی دادغ ولایت به مارکو بازار که خیاطی کوی هم ازادی رادیو سره خبرو که ده کار ده کمیدو پارا شکایت و کوو
دادا دا مسکم ده من با جوڑی ناخشت پا تیرو کلونو که وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او مناسب کارونه هم نشته ده چیرو کلونه کې به مونږه زر یو نیم زر دو زر جوړې ګنڈلې دا چې اوس مونږه وسه جوړې ګنڈلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږه درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې وردا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاریاندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلي د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکاریو راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم ازادۍ راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
د روژې رنگونه
نن می ساده دی کابل ولایت کینځم نه هی اوسیدونکو یم. اذان چې وشه روزه په پیرکی یا په بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کوو. د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قرباني سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نیستی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلکې نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. باید وکړي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.
د آزادی میلم خبرونه هم لرو خو اوس خبرونه. سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه هنیم بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر به شمول د دوی د دریو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر لمه سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2000 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره جایزو په ویپانه کې نه کړې. د سیرینا هوټل په برید کې د امریکایي تبع ډیوید اسلا شمول شپږ تنه وژل شوي. د دې راډیو پر اساس سره لدی چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یې اکشمې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی په ویبپاڼه کې ښکارېده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې شپږ وسله وال مخالفان وژلي دي. د پاکستان د پوځ اماریکو څنګه په یوه خبر پاڼه کې دا کړی چې دا کسان تیر شپه هغه مهال وژل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته واوښتل. د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې دوه یو شمېر وسله والو مخالفانو هڅه کوله ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان اړوند غلام خان کلي ته ننوځي.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمه ته راوکاګل شي او د دېونو د پښتني وشي چې د دېو دغه تبيزامي زراویه او چلن د څه په مقابل کې دي. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دېو دغه صلاحيت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دي د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه
شفافیت او
حساب دهی ته وغواړي. اغه له اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دي بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي او خو بل خوا ته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه تاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن لري. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبيز په برخه کې کړی دی، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دی مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې دا چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخه د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د شذو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخه طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګونو پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګان یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیز او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل زل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې ان
شاء الله. مننه تاسو له هڅې آزادي
ಸಕ್ತ ಮಾರಿ